آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا. د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مشر استعفا ورکړه، خو ډاکټر عبدالله وایي چې نورې غوښتنې هم لري. د ډاکټر اشرف غنی انتخاباتي ټیم بیا وایي چې قسمه نتایج دې اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په عراقي مشرانو فشار اچوي چې په نوې حکومت کې ټولو ته ونډه ورکړي. او په اوکراین کې یاغیانو ویل دي چې د اوربند مراعات به وکړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د اسرایلو د یوې مرګانې سرحدي برید نه وروسته په سوریه کې پوځي عملیات ترسره کړي دي، او د افغانستان د ملي امنیت اداره د یادې ادارې په مشر باندې د پاکستان د خواله ترهګرۍ تور په کلکه رد کړی دی. دا او د نورو تازه رپورټونو دپاره به د خبرونو وروسته خبرونې ته غوږ شئ. اوس خبرونه چې روښان نورزی او زه نظرانه یوسف زی درته وړاندې کوم.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل پرون د دوشنبې په ورځ استعفا وکړه. د امرخیل د لرې کولو غوښتنه د ولسمشری کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله کړې وه. ډاکټر عبدالله په امرخیل باندې د تقلب تورونه لګولي وه او ویلي وو چې تر څو چې امرخیل لرې نه سي او نورې غوښتنې ونه منل سي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیونونو پریکړې نه مني او د پروسې نه مقاطع کوي. ښاغلی امرخیل د ډاکټر عبدالله لخوا لګېدلي تورون رد کړي دي او ویلي دي چې استعفا یوازې د افغانستان د ملي ګټو په خاطر کړې ده. د امریکا غږ آشنا راډیو د خبراتورو په پروګرام کې ضیاءالحق امرخیل وویل
د مملکت مفادات په نظر کې نیول، د ټاکنو بهبود په نظر کې نیول، او همدارنګه د ډاکټر عبدالله یو د شرطونو څخه دا و چې عموما په لوړه سطحه باندې دا تصمیم نیول شوی ده، بحث په دې باندې شوی ده، توافق ته موږ رسېدلي یو چې د ملل متحد په چوکاټ کې چې دوی هغه بایکاټ کړی ده، هغه باندې خپلې بیرته همکارۍ ته ادامه ورکړي. فقط د مملکت د منافع ولیا په خاطر باندې ما د خپل دندې څخه استعفا کړې ده، نور هیڅ بل کوم موضوع په خاطر.
ښاغلی امرخیل د هغه ټلیفوني مکالمو خبرول چې د ډاکټر عبدالله ټیم ادا کوي د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټیم سره د خبرې دي یو دسیسه وبلله. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون اوس وایي چې د قضیې په اړه څېړنې کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورسانی پرون وویل چې امرخیل به په خپله خوښه استعفا کړې ده او چا استعفا کولو ته نه دی مجبوره کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما پرون په یو خبر پاڼه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه د ضیاءالحق امرخیل د کارونو ستاینه وکړه.
یوناما په خپل خبر پاڼه کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو نه غوښتل چې د انتخاباتو د کمیسیونونو سره دې همکاري وکړي او پریکړې دې ومني. یوناما ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د انتخاباتو د پروسې ملاتړ کوي. ډاکټر عبدالله عبدالله پرون ویل چې یو غوښتنه منل شوې ده. هغه د خپل فیسبوک په پاڼې باندې دا خبره هم کړې ده چې هغه کسان چې په درغلیو کې لاس لري باید ورسره قانوني چلند وشي. ډاکټر عبدالله عبدالله پرون په یوې غونډې کې دا هم وویل چې خپل نور شرایط به د ملګرو ملتونو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیونونو سره شریک کړي. بل پلو ته ډاکټر اشرف غنی احمدزی ټیم وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د قسمي نتایج ترزله اعلان کړي. د انتخاباتو کمیسیون پرون وویل چې تر اوسه 9.5% رای سیستم ته داخلي کړي دي او کمپیوټري سیستم ته د نورو رایو د داخلولو کار هم روان دی، خو د قسمه پایلو د اعلانولو پاره بیا سن دی ویلي.
طاهر قادری یو پاکستانی مذهبي مشر چې په کاناډا کې ژوند کوي پرون لاهور ته ورسېدی. دا غل وتکه چې د او نور مسافر پکې سپاره وو د اسلام آباد پر ځای د لاهور په هوایي ډګر کې کښېنستله. د پاکستان د هوایي چلن چارواکي وایي چې د کار د مسافرو د خوندیتوب لپاره کړی دی. په اسلام آباد کې د قادری د رسېدو نه مخکې د پولیسو او د هغه د پلویانو ترمنځ نښتې وسوې. طاهر قادری وایي چې پاکستان ته د دې لپاره تللی دی چې په وینا یې د صدراعظم نواز شریف په ضد د انقلاب مشري وکړي. اسلام آباد ته د ښاغلي قادری د رسېدو مخکې په دغه ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي وو. د ښار په بېلابېلو برخو کې امنیتي ځواکونه ځای په ځای سوي وو او د هوایي ډګر په لارې کانتینرونه ایښودل سوي وو چې د قادری د پلویانو مخه ونیول سي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
خبرونه ته د مورکو د بنگلاديش محکمې د وی غیر قانوني افراطي ډلې لس غړي د مرګ په سزا محکوم کړل په دې کسانو باندې تور لګول شو چې په هغه بمی چاودنې کې لاس لرو چې په ډاکې کې وشو په چاودنې کې لک تر لګ لس کسو وجل شو او په لسکون نور ټپیان شوې دي مفتي عبدالحنان چې د حرکت الجهاد د منې شوې ډلې مشر دی د اعدام شو کسانو په ډله کې دی محکمه شپږ نور کسان په عمری بند باندې محکوم کړی دي په دغو کسانو باندې بیا الزام لګول شوی او چې په 2001 کال کې د نوې کال په ورځ په وی بمی چاودنې کې لاس لرو د غفراتیان په دې باور دي چې د نوې کال منزل غیر اسلامي کار دی
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر عراقی شیعه مشرانو باندې فشار راوړی دی چې په نوې حکومت کې ټولو ته ونډه ورکړي د عراق په سر اعظم نوری المالکی انتقاد کیږي چې په خپل حکومت کې سنی مشرانو او کردانو ته ځای نه دی ورکړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال بغداد تللی دی چې سنی یاغیانو د عراق په شمال او ختیځ کې ډېرې سیمې نیولې دي جان کیری په بغداد کې د عراق سر اعظم نوری المالکی یو بل شیعه مشر او دوو سنی وکیلانو سره وکتل ښاغلی کیری وویل چې عراقي مشران ورسره ژمنه کړې ده چې د جولای د لومړۍ نیټې نه مخکې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره ټاکل سوی مهال ویش دی نوی حکومت جوړ کړي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عراقیان ته خبرداری ورکړ چې باید ژر تر ژره د عراق او سوریې د اسلامي دولت په نامه د یاغیانو د ډلې د نظامي پرمختګونو مخه ونیسي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل
This is clearly a moment when the stakes for Iraq's future could not be clearer.
روشانه ده چې اوس تر بل هر وخت د عراق راتلونکي ته واضح خطرونه مدوجي دي. د عراق او سوریې د اسلامي دولت ډلې د ویر نه ډک اقدامات په ډول تشدد او په زور خپل عقیده تپل د عراق د راتلونکي لپاره تر ټولو لوی خطر دی. د عراق سر اعظم دفتر بیا وایي چې المالکی ښاغلی کیری ته ویلي دي چې د یاغیانو نظامي پرمختګونه نه یوازې عراق ته ګواښ پیښوي بلکې د سیمې او نړۍ سولې ته هم ګواښ متوجه کوي د عراق سر اعظم د امریکا نه غوښتي چې د یاغیانو خلاف دي هوایي بریدونه وکړي امریکا او عراق امریکا د عراق د حکومت سره د لا ډیرو او دوامدارو مرستو ژمنه کړې ده
په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو یو مشر ویلې دي چې د اوکراین په ختیځ کې به د جون د میاشتې تر 28 نیټې پورې اوربند مراد کړي الکساندر بورو دای دغه اعلان پرون په دونیسک کې وکړو هغه اعلان وروسته له دې نه وکړو چې د روسیې د هیئت د اوکراین د حکومت د استازو او د روسیې د طرفدارو یاغیانو ترمنځ خبرې اترې وشوې د خبرو اترو هدف دا و چې په اوکراین کې بحران ته د حل لاره پیدا شي د جمعې په ورځ د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د اوربند اعلان وکړو په اوکراین کې چارواکي وایي چې په رواني اونۍ کې خبرې اترې هم دوام لري
د لبنان په پایتخت بیروت کې د موټر بم چاودنه شوې ده عیني شاهدین وایي چې یو ځانمرګ بریدکوونکی نن سهار وختي خپل موټر د بیروت د ښار په جنوبي برخه کې یوې کافخانې ته نږدې وچاوه د رویټرز خبري اجانس وایي چې په چاودنه کې په خپل موټروان وژل شوی دی او 19 نور کسان بیا ټپیان شوي دي د ګولان په سیمه کې د اسرایل په هوایي بمباري کې د سوریې لس عسکر وژل شوي دي په بریتانیا کې میش د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله پرون وویل چې په هوایي بمباري کې دوه ټانکونه او توپونه هم ویجاړ شوي دي اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې د سوریې د پوځ د سیمه ییزو قمندانۍ د انداخ موقعیتونه په نښه کړي دي اسرائیل دا هم وایي چې برید د پروني برید په ځواب کې سوی دی چې پکښې د اسرائیلو یو تنکۍ ځوان وژل شوی و
د ملیزیا سترې محکمې د حکومت د هغه پریکړې طرفداري کړې ده چې وایي د کیتلیک عیسایانو ورځپاڼه باید په خپلو لیکنو کې خدای ته د الله کلمه استعمال نه کړي د فدرالي محکمې قاضیانو څلور د دریو په مقابل کې فیصله وکړه چې د هیرالډ په نامه ورځپاڼه نشي کولی چې د الله د کلمې نه کار واخلي ځکه دغه کلمه یوازې د مسلمانانو دپاره ده
او د فوټبال د نړیوال جام په لوبو کې برازیل مکسیکو هالند او چیلي د لوبو دوهم پړاو ته ورسېدل د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړ کې پرون برازیل کامرون ته 4-1 ماته ورکړه بل لوبه د مکسیکو او کوروشیا تر مابین وسوه مکسیکو کوروشیا ته 3 ګوله ورکړه او کوروشیا یو ګول ووهی همداراز په پرونی لوبه کې هالند چیلی ته او هسپانی اسټرالیا ته ماته ورکړه په دوهم پړاو کې چې شپاړس لوبډلې به پکښې لوبې وکړي برازیل به د چیلی سره او هالند به د مکسیکو سره لوبه وکړي دغه و د دې ساعت خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غاښنا رادیو نو خبرونه واوریدل. اوس په مو کړی د خبرونه لومړی راپور ته. اسرائیل د وی مرګانی سرحدي برید نه روسته په سوریه کې پوځي عملیات تر سره کړی دي. د امریکا غاښ خبريال رابرټ برګر د بیت المقدس نه داسې رپورت را لګلې چې خلیل خانی درته وړاندې کوي.
د اسرائیلی پوځي الوتکو په سوریه کې نه پوځي اهداف پنشه کړی دي. اسرائیلی چارواکو ویلي دي چې د سوریه د پوځ د سیمه ایزې قومندانۍ د انداخت موقعیتونه هم په دغه بریدونو کې شامل دي. اسرائیل ویلي دغه بریدونه د ګولان د لوړو د جنجالي سیمې د یو برید بدل وو چې پکښې یو 14 کلن اسرائیلي ماشوم د ټانک ضد توغندۍ چې د سوریه د خاورو سه توغول سوي وه وبښل سو. په دغه برید کې 2 نور کسان هم ټپي سوي دي چې پکښې دغه ماشوم پلار چې یو دفاعي قراردادي دی هغه مهال ټپي سو چې د هغو په موټر چاودنه وسوه. د اسرائیلو د پوځ ویاند ویلي چې د سوریه لخوا د وړمي ورځې برید یې پر خاورې باندې قصدي برید وو او دا د هغه وخت راهیسي چې په 2011 کال کې د سوریې کورنۍ جګړه پیل سوي د یک شنبې د ورځې برید لومړۍ ستره امنیتي واقعه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وسوه. تر اوسه لا دا نه معلومه چې آیا په دغه برید کې د سوریې د حکومت مخالفینو او که د سوریې د حکومت لاس وو. د اسرائیل د ستراتیژیکي چارو وزیر یوال سټینډس وایي دغه هوایی برید یو واضح پیغام دی.
איננו מתערבים במלחמת האזרחים בסוריה. ואנחנו גם קבענו קו מאוד ברור שאנחנו עומדים מאחוריו. אנחנו מגיבים.
הוואי دوی د سوریه په کورنی جنگ کې مداخلت نه کوي. خو ځینی محدودیتونه دي چې باید څوک ترې تیر نه شي.
خموغ بيتر نورا تیل تیل نونتت مشتخ سوریه مشتخ شبشليتات הצבא הסורי.
د اسرائیلو د یوې رادیو سره د خبرو پر مهال سټنس وویل چې د اسرائیلو يهودي دولت به خپل ملکيان خوندي کوي.
اسرائیل تګن على اذرخيه عربيم يهوديم على كل اذرخيه التغوبه هي مدوده خزقه انه ادا بيجو
د خبرت سوریه ته یو ډول خبرداري ورکولو چې دغه سي ډول بريدونه به ونس غمل سي. د سوریه د کورنی جنگ څخه اسرائیل زیاتره به طرفه پاده سوې دي. خو دوی تیر کال په سوریه کې دنه حساسه وسلې وړونکې قافله چې ممکنه د سوریه څخه په لبنان کې میشته اسلامي غیډلې حزب الله ته ورل کېدل په نشه کړي. فالین وایي چې د ګولان په لوړو کې د اسرائیلو په هوایی بمباری لس سوریایي عسكر وژل سوي دي. په برتانیې کې میشته د سوریه د بشري حقوقو نظارتي ډلې پرون د دوشنبه پر ورځ وویل چې د هوایی بمباریو له کبله 2 ټانکونه او توپونه هم ویجاړ سوي دي. د سوری رژیم چې د سخت کورنۍ جګړې سره مخامخ دی د اسرائیلو د حملو ځواب نه دی ورکړی. خور کله چې د اسرائیلو هوایی ځواک په سوری کې برید وکړي نو دا سیبری راپورته کوي چې دا کېدای سي یو ممکنه سیمه ایزې شخړې ته وانه وړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان لخوا د ترګری تورونه په کلکه ردوي. بهارت صابر د کابل نه رپورټ را لګلی.
پاکستان د جون پر 8 نیټه د کراچۍ پر هوایي ډګر د شوي ترهګریز برید پړه د افغانستان د ملي امنیت په ادارې او په خاصه توګه د دغه ادارې پر مشر رحمت الله نبی لچوي. د افغانستان د حکومت یو چارواکي امریکا غږ ته د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې دا خبره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او ولسمشر کرزي ترمنځ په خبرو کې یاده شوې وه. محمود خان اڅکزي چې 100 ورځې د مخه یې په کابل کې له ولسمشر کرزي سره ولیدل پاکستان ته لستنېدو وروسته یې مطبوعاتو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځینو غلط فهمیو د لرې کولو لپاره کابل ته سفر کړی و. سره له دې چې افغان دولت په لومړیو شېبو کې دغه تور رد کړ او په کلکه یې وغنده. نن د افغانستان د ملي امنیت ادارې وایان حسیب صدیقی آشنا رادیو ته د خبرو په ترڅ کې وویل په 13 کالو کې هیواد تر بل هر چا زیات د ترهګرۍ او ورتپل شوې جګړې رانځ ګاللې ځکه خو نه غواړي په سیمه کې امن او ټیکاو ګډوډ کړي. حسیب صدیقی د پاکستان دا تورونه له غرض نه ډک بولي او وایي
د پاکستان اتهامات همیشه غرض آلوده وي. افغانستان په 12 کالو کې ټول مملکتونه نه زیات تر په موږ باندې وارد شو او همیشه افغانستان په تروریزم پر خلاف مبارزه کې په لومړي خط واقع و. پاکستان چې د تروریزم نه یو وسیلې په توګه د افغانستان د بېثباتۍ او د منطقې په بېثباتۍ لپاره دغه استفاده کړی. متاسفانه موږ داسې کوم نښانه نه وینو چې پاکستان
له بل خوا افغانان او په دغه هیواد کې فعال سیاسي کړی هم د پاکستان دغه تور بې بنیاده ګڼي او وایي دا د پاکستان حکومت او پاکستانی طالبانو خپل منځي ستونزې دي. دوی په دې باور دي چې هله چې پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر هوایي ډګر د برید مسولیت منلی دی نو پر افغانستان باندې د دغې پیښې تپل هغه د چا خبره ښکرور دروغ دي. له بل خوا په افغانستان کې د سیاسي چارو شنونکي عتیق الله امرخیل وایي د کراچۍ پر هوایي ډګر برید د افغان امنیتي ځواکونو له ظرفیته وتلې خبره ده.
په افغانستان کې دوهم ظرفیت وایي کراچۍ پورې تلی نو اول به د خپل مسایل دلته حل کړي اوسي. ټول افغانستان کې عملیات تروریستي د منګزاري د دې روان دي که چېرته دا ظرفیت زموږ په امنیتي قوتونو کې وجود درلودی نو هغېت کراچۍ ته نه و. خیبر پختونخوا کې په دغه نورو نږدې علاقو کې دلته مراکز د تروریزم دي. مونږ دا مراکز کې له بینه وړي وو افغانستان به راووس. دا خو د پاکستان خپل مسایل دي. پاکستان اوس غیر دی نه چې دا ډرامه جوړه کړې ده. یوه ډرامه ده دغه ټو دي د خپل جایسای نفر دي.
خغلی امرخیل دغه پیښه د وزیرستان پر قبایلی سیمو د پاکستانی ځواکونو بریدونو پورې تړلې ګڼي او وایي دا دواړه پیښې د دې لپاره ترسره شوې چې پاکستان له خپل هیواده تروریستان د کرښې دې خواره وشړي او هغه واوره چې تر دې دمه د پاکستان پر بام پراته ده هغه افغانستان ته راواچوي. خغلی امرخیل د وزیرستان عملیات د پاکستانی حکومت تشپنامه معنی وربلي او وایي که پاکستان د ترهګرو پر ضد عملیات کول نو دوی ته به یې مخکې له مخکې خبر نه ورکولو.
هم خپل نفر راولېږل هم یې بېرته همدغو نفرو دغه عملیات کراچۍ کې شروع کړل چې فقط دنیا ته وروښي چې تل افغانستان راوي. دا د دوی خپل پرابلم ده. د دوی طالبانو په دغه اعلان وکړ چې دا د دوی اعلان ده. دوی راته اعلان وکړ چې موږ به نور هم په خپله اسلام آباد کې دغسې عملیات کړو.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویاند وایي د هغو نړیوالو کنوانسیونونو پر بنسټ چې افغانستان امضا کړي دي له دغو مهاجرو سره به انساني مرستې وکړي. خو له دې سره به دا هم ساري چې مبادا د دغو مهاجرو په لباس کې پاکستاني ترهګر افغانستان ته راننوځي. خو آصف صدیقي دا هم وایي چې د پاکستان لخوا پر افغانستان د داراسترونو لګول به د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې سخت زیانمنې کړي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
او سم پام وکړی د خبرونو لندېستا. د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مشر استعفا وکړه، خو ډاکټر عبدالله وایي چې نور غوښتنې هم لري. د ډاکټر اشرف غنی انتخاباتي ټیم بیا وایي چې قسمی نتایج دې اعلان سي. طاهر قادری یو پاکستانی مذهبي مشر چې په کاناډا کې ژوند کوي پرون لاهور ته ورسېدی. طاهر قادری وایي چې پاکستان ته د دې لپاره تللی دی چې په وینا د سر اعظم نواز شریف په ضد د انقلاب مشري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر عراقي شیعه مشرانو باندې فشار اچولی دی چې په نوي حکومت کې دی ټولو ته ونډه ورکړي. امریکا د عراق د حکومت سره د لا ډیرو او دوامدارو مرستو ژمنه هم کړې ده. د بنګلادیش محکمې د یو غیر قانوني افراطي ډلې لس غړي د مرګ په سزا محکوم کړل. محکمې شپږ نور کسانه د عمر په سزا باندې محکوم کړي دي. په اوکراین کې د بلدون غوښتونکو یو مشر ویلی دی چې د اوکراین په ختیځ کې به د جون د میاشتې تر 28 نیټې پورې اوربند مراعت کړي. د لبنان په پایتخت بیروت کې د موټر بم چاودنه سوې ده. عیني شاهدین وایي چې یو ځانمرګ برید کوونکی نن سهار وختي خپل موټر د بیروت د ښار په جنوبي برخې کې یوې کافخانې ته نږدې وچاوه. د ګولان په سیمه کې د اسرائیلو په هوایي بمباریو کې سوریې لس عسکر وژل سوي دي. او د مالیزیا سره محکمې د حکومت د هغې پرېکړې طرفداري کړې ده چې وایي د کاتولیک عیسویانو ورځپاڼه باید په خپلو لیکونو کې خدای ته د الله کلمه استعمال نه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې په عراق کې اسلامي افراطي ډله بغداد ته نږدې شوې ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری عراق ته په سفر تللی دی او د عراق د مشرانو سره یې خبرې کړې دي. ویلي دي چې د سنیانو د دغې سخت دریځې ډلې په خلاف به د عراق د هیواد هر ممکنه مرسته وکړي. په همدې موضوع د امریکا غږ خبریال اډوارډ یارانی د قاهرې نه داسې رپورټ رالیږلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری عراق ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د صدر اعظم نوري المالکي سره ملاقات وکړو او هغه سره په خبرو کې وویل چې دغه اسلامي افراطي ډله د عراق راتلونکي ته ګواښ پیښوي. جان کیری د عراق د سیاسي مشرانو نه وغوښته چې د جنګیالو په خلاف د یو ځای شي او متحده حکومت دې جوړ کړي. هغه په نوري المالکي باندې په دې وجه انتقاد وکړو چې د حکومت چارې یوازې د شیعه مسلمانانو په لاس کې ورکړي دي او سنیان او کورد بې برخې کړي دي. جانکاری په دې هم ټینګار وکړو چې دا د عراق په خلکو پوری اړه لري چې د چا حکومت غواړي.
The very future of Iraq depends on choices.
د عراق راتلونکي په نږدې ورځو او اونیو کې د خلکو په خوخي پوری اړه لري. د عراق راتلونکي به د عراق د سیاسي مشرانو په قابلیت پوری اړه ولري چې هغه څنګه یو ځای د سنی سخت دریځو سره وجنګیږي او دا فیصله باید راتلونکي میاشت راتلونکي اونۍ ونه شي، خو دغه فیصله د هم دا اوس په دې وخت وشي. د عراق په صدر اعظم نوري المالکي باندې د شیا او سنی دواړو خواو سخت فشار اچول کیږي چې د خپل دندې نه دی استعفا ورکړي. بل خوا ته د عراق گاونډي هیواد ایران او د هغې ولسمشر د نوري المالکي سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی، وایي چې په راتلونکي کې به هم د شیګانو سره مرسته کوي. خنوری المالکی وای چې هغه به د جولای د لومړۍ نیټې پورې د یو نوې حکومت د جوړولو لپاره کار شروع کړي. د دې باوجود چې جان کیری په نوری المالکی باندې هم انتقاد وکړو، خو هغه د سنیانو افراطي ډله هم وغندله چې په عراق کې د بې ګناه خلکو وجنې ته ادامه ورکړې ده. د سنیانو افراطي ډلې چې د تشدد کمه نظریه خپله کړې ده او په خلکو باندې چې کوم ظلم شروع کړی دی، دغه به د عراق راتلونکی په خطر کې واچوي. څنګه چې ISIL ادعا کوي چې هغوی د سنیانو د حقوقو لپاره جنګیږي، د هغوی دغه ادعاګانې بې بنیاده دي. هغوی د عراق د راتلونکي لپاره هم نه جنګیږي، خو هغوی د عراق په خلاف جنګیږي او د هغوی دغه جګړه به د عراق راتلونکي ته بې ساري تاوان ورسوي. په کار دا چې د عراق مشران په بیړنۍ توګه په دې حق باندې فیصله وکړي چې هغوی د عراق څنګه خوندي کړي. جان کیری زیاته کړه چې د امریکا حکومت به د عراق ملاتړ کوي. جان کیری په دې خبره هم ټینګار وکړو چې په کار نه د عراق د ترګرو دپاره خوندي پناه ځای جوړ شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان د ټاکرو د خپلواک کمیسن د مشر ښاغلي امرخیل د استعفا په حق له نوشابه شنه دغه رپورټ جوړ کړی.
د جوزا د څلي رښتمې د دوم پړاو له ټاکنو وروسته یو له هغو موارد نه چې د اصلاح او همپالنې د ټیم لخوا د ټاکنیزو کمیسنونو سره د مقاطعې سبب شو، یو هم په درغلیو او د یو کاندید په نفع د ټاکنو د خپلواک کمیسن د دارالانشا د رئیس ضیاءالحق امرخیل کار کول وو چې دوی له کاره ګوښه کېدل غوښتل. اوس چې ښاغلی امرخیل استعفا وکړه، د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاح او همپالنې د ډلې یو ویان فضل رحمان اوریایی په هکله آشنا راډیو ته وویل
ښاغلی امرخیل د یوې تقلبي شبکې په راس کې قرار درلوده. ښاغلی اشرف غني د ټیم د ستاد د رئیس په توګه باندې دنده سرته رسوله او د همدې شبکې پر بنسټ باندې د په ټاکنو کې پراخه درغلي وکړه. دا چې اوس ښاغلی امرخیل له خپلې دندې نه ګوښه شو دا کفایت نه کوي، ځکه ښاغلی امرخیل خیانت یې کړی، ټولنې بې ثباته کړې. دی باید محاکمه سي او په محاکمه کې د ده د تحقیق نتایج باید افغان ولس په واک کې ورکړل شي چې ده په کومه کچه تقلب کړی او په دې تقلب کې چا ونډه ورسره درلودله. دا ټول باید افشا شي.
خود تحول او تداوم ټیم ویان حمید الله فاریقی بیا د اصلاح او همپالنې د ټیم لخوا پر امرخیل لګیدلې تورونه جالي او د ولس د اذهانو د مغشوشولو وسیله ګڼي.
د اصلاحات او همپالنې محترم ټیم د یو فابریکې په حیث متاسفانه د جالیات تولیدوي او د افغانستان د ولس د افکارو د مغشوش کولو لپاره همداسې برنامې په ټول د دوره د انتخاباتو کې دوی صادر کړي دي او په سلسله باندې صادروي. دا هم له هغو جالیاتو څخه یو بل دی. متاسفانه دغه اتهامات چې د تحول او دوام ټیم د ستا د همکارانو باندې لګول شوی د جناب عبدالخیل په رابطه باندې دا یو جال محض دی او موږ په شدت سره رد کړی او نن موږ د یوې اعتراضیه او د یوې شکایت په حیث رسمن د شکایت انتخاباتي د محترم کمیسیون ته دا ارعه کړه او هلته ثبت کړه.
دا ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل بیا پر د لګیدلې تورونه په کلکه ردوي او د ده پر ضد یوه دسیسه بولي.
موږ په داسې حالت کې ټاکنې ترسره کړو چې اوس هم جنګ شته ده، اوس هم زورداران په دې مملکت کې حاکم دي. اما غواړم یادوري وکړم، زه تقریبا د ډېرو مودې راهیسې مختلف انواع اقسام توطیو قربانی وم چې د ټاکنو په ورځ باندې هم یو موضوع راته پیدا شو، همدارنګه د تېرې ورځې مطلق دغه نجمه خبرې دي
او دا جوړی سیوی دی دا په ما باندې تپل سیوی دی دا منسوب سیوی دی او همدارنګه په کلک باندې دغه موضوعات راډومنه هم په کانفرنس کې باندې باندې بحث وکړ او ما دې استفا لامل نه تنها دغه موضوع بلکې د مملکت مفادات په نظر کې نیول د ټاکنو بهبود په نظر کې نیول او همدارنګه د ډاکټر عبد الله یو د شرطونو څخه دا وته عموما په لوړ سطح باندې دا تصمیم نیول شوی دا بحث په دې باندې شوی دا توافق ته موږ رسیدلی یو چې د ملل متحد په چوکاټ کې چې دوی هغه بایکاټ کړی دا هغه باندې خپلې بیرته همکارۍ ته ادامه ورکړي فقط د د مملکت د منافع ولیا په خاطر باندې ما د خپل دندې څخه استعفا کړې ده نور هیڅ بل کوم موضوع ته خاطر
خو څه باید وشي چې دواړه کاندیدان په ځانګړې توګه معترض کاندید د خلکو ګټې په پام کې ونیسي او ټاکنیزو کمیسیونونو سره خپلې اړیکې عادي کړي د آزاد او عادلانه ټاکنو د څار د سازمان ویان فهیم نعیمی آشنا رادیو ته وویل
دا هیله مندي ده چې په هر صورت کې د افغانستان د ټاکنو په اړه قوانین ډېر زیات وضاحت لري یوازینی مسأله او مشکل چې رامنځته شوی دا و چې بې اعتمادي رامنځته شوی وه او هیله من یو چې دې نه پس اعتماد بېرته راپیدا شي په دې مهمو ټاکنیز بنسټونو باندې چې د ټاکنو کمیسیون او د شکایت کمیسیون دی په دې برخه کې د یوناما نه هم غوښتل شوي دي چې هغوی هم په دې برخه کې همکاري وکړي مرسته وکړي که چېرې د هغوی مرسته چې طبیعي ده چې د مرستې په حد کې به وي او د نظارت او تخنیکي مرسته به وي که په دې برخه کې د دوی همکاري او مرسته کولی شي چې د کاندیدانو اعتماد په ټاکنیز کمیسیونونو باندې ډېر کړي نو د دې هم استقبال کوو او هیله من یو چې ډېر زر دا وضعیت ښه شي دې لپاره چې هره ورځ چې تېرېږي دقیقا د ټاکنیز تقسیم اوقات نه موږ شاته پاتې کېږو
دا چارو پوهان هم په دې نظر دي چې نوماندان د خلکو رایو ته احترام وکړي ملي ګټې د تر خپلو ګټو پورې معتبرې وګڼي او د شفاف رای شمیرنې د پروسې تر بشپړېدو وروسته د نتایج ومني تر څو موجوده ستونزې حل شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
کډرمنو اوریدونکو د پروګرام په اخیره کې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی واوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارون شریس ضیا الحق امرخیل پرون د دوشنبه پورس استعفا وکړه د امرخیل د لری کول غوښتنه د ولسمشری کاندید ډاکټر عبد الله کړی و طاهر قادری یو پاکستانی مذهبي مشر چې په کاناډا کې ژوند کوي پرون پاکستان ته ورسید خو هغه الوته کې چې قادری په کیسپورو د اسلام آباد په ځای د لاهور په هوایي ډاګر کې کېناستل د بنگلاديش محکمې د وی غیر قانوني افراطي ډلې لسغړي د مرګ په سزا محکوم کړل په دې کسانو باندې تور لګول شو چې په هغه بمی چاودنې کې لاس لرو چې په ډاکې کې وشو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په عراقي شیعه مشرانو فشار راوړی چې په نوې حکومت کې ټولو ته ونډه ورکړي په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو یوې مشر ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې به د جون د میاشتې تر 20 منټې پورې اوربند مراد کړي د ګولان په سیمه کې د اسرایلو په هوایي بمباری کې د سوریې لس عسکر وژل شوی دي په برتانیې کې میشتي د سوریې د بشري حقوقو د سارنې ډلې پرون ویل چې په هوایي بمباری کې دوه ټانکونه او توپونه هم وژل شوی دي د ملیزیا ستري محکمې د حکومت د هغه پریکړې طرفداري کړې ده چې وایي د کاتولیک عیسایانو رسپانه باید په خپلو لیکنو کې خدای ته د الله کلمه استعمال نکړي قدر منوردونکو اوس په موکړې د هوا حالاتو ته په واشنگتن کې د اوس وخت د تودوخي لوړه درجه 1.21 درجه د اسمان شیندې په کابل کې د تودوخي لوړه درجه 1.14 درجه د اسمان شیندې په قندهار کې د تودوخي لوړه درجه 1.18 درجه د اسمان شیندې جلال آباد کې د تودوخي لوړه درجه 2.28 درجه د اسمان شیندې په فراه کې د تودوخې لوړه درجه 1.3 درجه د اسمان شیندې او په خبر کې اسمان شیندې د تودوخې لوړه درجه 1.8 درجه ده درنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختميږي د دری برخي همکاران سټوډیو ته راغلي دي موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخي خبرونه تل تازه خبرونو او رپورټونو لپاره وقفه شي